السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی. د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایرس په اړه پکې بحث شوې دی. د دسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز وایرس نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې دا څه ډول وایرس دی، څه ډول ناروغي ده، نه نښانې څه دي، د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې پروګرام کې متخصصو ډاکټر صاحبانو خپل نظر شریک کړی. هله دا پروګرام مو کني اوریدلې در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیونه ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړمنو افغانانو ته ورسیږي. د دغه مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تیتسو ناکامورا 4 تلین دی. ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکامورا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 440 میلیونه ډالرو ته رسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیر کال نږدې 40 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن شوي دي. د دغه وزارت ویان مولا جانان صاحق د افغانستان له ملي ټلویزیون سره چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په مرکه کې ویلي، همدې اغیزو ته په پام دوی ته باید د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس د نومبر له 13 په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 پورې دوام لري. د راپورونو لمخې دغه کانفرنس کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم په 13 لړم میاشت کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري. د اسرایلی پوځیانو لخوا نن هم په غزه کې د جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. اسرایلی پوځیانو نن دوشنبه په غزه تړانګه کې له حماس سغدري زډل سره چې امریکا او اروپای ټولنه اترهګر بولی جګړه کړې ده. رويټرز خبري اجانس لیکلي دا ښکاري چې اسرایلی پوځیانو د کډوالو په ګڼمېشته او کلابنده شوې جنوبي سیمه کې پلان شوې ځمکړي جګړه پیل کړې ده. رويټرز بل دې چې د کرام مرګ جوب لشمیر وخی لیکلي چې د اسرایلو په تازه بمباریو کې لزګونه فلسطینیان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د اسرایلو او حماس سغدري زډل ترمنځ جګړه لو ورزنی اوربند روسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی یو 15 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د فلسطین له 240 بنديانو سره تبادله شول. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لکتر لګ دوا اوکراینیان وژل شوی او اتنور ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو د اوکراین څنګه د خرسون د والي الکساندر پروکودین په حواله ویلي چې روسي ځواکونو د غلطاتي راز یو سل ولس هدفونه وشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د هستوګنی کورونا روغتیاي مرکزونه او یو شمیر نوري ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین يرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د ماښام لوتر اتو، یعنی له همدې شیبه د ماخستان تر 8 بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره دوا درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې بر سره د افغان جاپان روختون د سنگي عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکي او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغي او متخصص احسان الله حکیمی را سره استډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونی سئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولای شئ چې اړیکونی سئ خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00 402 300 1 11. دا شمیره بیا وایم 00 402 300 1 11. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 402 300 1 11. ډیره مننه په دې لا چې اړیکه ونیسي. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک باندې راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خبرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشي، راځي بحث بلې ته پیل کو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پی اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ کله کې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اړیدونکو ته. د مرز اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه ولیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله د مرز لپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، دغه وخت نه را په دې خوا منظم اده مرز واقعیت کشف کیږي او د تداویل نه نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي چې په دې تقریبا د لاسواله سکالو کې څه کم سلوز را کسانه په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوی دي او اې دې په نیمایي اندازه اوس دې تداویل لاندې هم دي.
بله ډاکټر سپتا سودل ته چې په افغان جاپان روختون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي چې سو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات و نشي، تر هغه وخت پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب دی کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي خو هغه خپل هم پی باندې نه پوهیږي او کولای شي چې په همدغه موده کې د نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پی باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجود ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لرنه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لرنه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزو خاوند کې ایدونه یو په دې باندې مصاب نور که دا بل هم مصاب دی، چې یعنی جنسي اړیکو د لرنه یو لاره ده، بل لاره د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لاره ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مینده چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نور د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عامه اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غذرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدو د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنونو ګټه اخلي یا استفاده کوي، ا دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سي راځي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیوالتیا خو دلې و چې د بحث کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خرو ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځ یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوې د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالک نه ولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تفسیر لرئ مهرباني.
اړیکه مې نه ولې دا ننګرهار ولایت څخه او د بیسو د لسوالې نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ. موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه من ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمونږ چم کې یوالې کې چې د پېرز ناروغي باندې اخته شوی وغه د ترکیه نه راغلی نو اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها
نو نو هغه چې و چې تله و له پهلوان او چا و به تر هغه نه و د ورشن نه به چې دې کړه دا د سمایت ته نه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا راځه مثلا.
خا ډیر مننه کور مودان سلامت او سید دی اوریدونکو غاک هم سم نرا رانغه اخره کې خمای پختنه واخسته. ډاکټر صاحب پختنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاس ورکه وډیر پند چاغو خو کله چې وای د ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاس ورکه ډنګر سو همدغه سی اغیز کی بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله بعد ول چې کله دا ویروس وجود داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کېږي چې رنگ رنگ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کی. څنګه چې دې ورو ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامدار کېدای شي تبې ولري او همدغه سي نور هغه انتاني امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادي نوکان کېدای شي خراب شي یا ادي پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هر په زوستر وایو یو جلدی مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په قراره قراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو سوی د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی وانه اخلي همدغه زیاده وزن سوی تغذیه د شان کې دشي سبب مرګ د دې هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسه کور ودان. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام ستړي مشي. څوک کوم زین ماډی کني ول
لودین صاحب ربیولم نه کابل سره ماډی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان استری مشی تاسو د موضوع په اړه څه تفسیر لرئ یو کومه پختنه هم لرئ مهرباني.
زه هم باندې خو فعلاً په افغانستان کې کوم د ایچ آی وی بیماری د خپل مه د جدا نه مشروع اړي کې ده او زموږ باندې عامل چې ده په دغه سلمانیا کې کات نوراتیږي. نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو خنه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کیږي دغه بیماری د نامشروع علی کو نه غیر د کم لارونو انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولې سوچ تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم ووریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه موږ مخ کې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوړیدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب ګرچ تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو، تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپ یو استلاکی وایو چې غیر مسؤول جنسی اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا که مشروع ده چې یو کس خپل کډ سره یا ښځې سره دا جنسی اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کېږي. او غیر مشروع که هر رقم وي، دا یو لاره شوه. بل مې ویلې چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصب وي. بل د مور نه ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور ویلې دغه د سلمانی د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، دا سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سارو ګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لمه انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې هغه اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لمن ځوي. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې که کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالیږي دې خطا شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کلین نیتل شي بیا تعقیم شي خطر لمن.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لږ زره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نو می ډیر خطرناک دی په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوی بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کراسو دي ته چې اول خدای وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدۍ له کبله معلومه شوی چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص امکانات شته؟
یا سبد وایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټول نړۍ کې دې په ځد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکله په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډم په وزارت کې جوړ شوه چې په اوس ولس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې اچ آی وی دو تا قتل کیږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې قتل کیدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري، خو په دې کم پیسو باندې دا تستونه غوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ.
تاسو
دې مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب. خاطر
دې وایو چې ته د نړۍ مرکز په افغانستان کې د فیلند لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو د شاوخوا ولایتونو نن لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې مزید دي دلته راځي ایدو د لپاره په واریا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرا هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لشي خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دي چې اوریدونکو منتظر دي چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند دیوس
حکم ځنه مالکنی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو چې دا ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي تاسو د دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پښتنه هم درې مهرباني
مننه زه زید اکبرم دی په پکې ولایت پټانو لسپلې څخه ول خو تا او میډیکل صاحب سلامونه مې کړي وړاندې کوم او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خې خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي هغه بیا ډیره خې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یو ریدونکو تیر او ریدونکو پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان تر تللی شي خو ډاکټر صاحب څنګه زماده پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومي مهمه نه خاني لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغي درملنې لپاره د سغور مرکز شته او کیا
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر سي مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنه تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو
د ایس راته علامه د څه د یو سندروم د سندروم په دې معنی چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاسیر نه لري چې تاسو ته وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مساب کې پوستکی مختلف ډولو مرضونه چې منځ سره وړي یا نوکان مساب کې یا تنفسي سیستم مساب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مساب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامداره اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځ سره وړي ډېر مریض کم خونه کې او پلان کې درته وایم چې هر وزو د انسان د خطر د اچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسونه نه ده خو دې غک علامه چې وایو چې یو سړی که د دوامدار وزن بایلي که یو سړی دوامدار تبې کوي که یو کس دوامدار په جلدي امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامدار اسهالات پیدا کېږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نور یو غټ علامونه همدا ده چې دوامداره طبي وي دوامداره زیاتې وزن وي دوامداره توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور راته علامه یم دا غوښتي چې دا سیستمونه زیات مصاب وي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې د ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن خځې هم د ویروس یا د ناروغي قرباني کیږي.
بله خځې ماشومان ایس قشر تینا مسئول نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مینده چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل پخېټه کې مساب کې یاد ولادت وخت کې مساب کې یاد ولادت نو روس ده هغه مساب کې نو د ام دې خاطر باندې کله چې د دې مایندو نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د طاره ټیسټ کیږي او ک دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اختبی په مغوره کې توب نه د تلاوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نو مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، قندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولای شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. تاسو نو ډاکټر صاحب روستې پوښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمغ سره بل میلم یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربا کېدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونی ډیفیشنسي وایرس، دا ویروس یوازې انسانانو مسببي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان رختون د ایډز څنګه ل امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه ته تر دې برخه مو زموږه ملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وای مو تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نخو نخانو په ارتباط باندې او د غراس چې د انسان په وجود کې کومه عضوی یا کوم غړی د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکې بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه د دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته آر غني او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته ناوړه جنسي اړیکو نه یا نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. پرابشو پرابطه تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقع د سم مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی یا ایډز کله چې مثبت راغله دی په تستو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض پخته مراجعه وکړه چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټ ساتلې و، بل اخر د تشویش نه بعد مخته مراجعه وکړه کله چې موږ سره مخامخ شو د خپل راز مخته وویل چې دا سم مشکل لرم خو دې تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري کې ممکن زما میرمن د مونږه لاړه شي او زما اولادونه مو په فکر مورد باندې ډېر بد فکر وکړي. نو دا ستونزې د دوی سره موجودې وي چې د هټو ډیپریشن ته او افسردګۍ ته تللی وو. بل اخر موږ اتکل شي دا موضوع د دوی نه ولیدل شي دا سم مشکل دی. بیا د سیاپامې سره هم په جریان کې وچاوله چې دا سم مریض ګو مثبت لرو او کله نور اضافه چړنیم چې وکړلې حتی د کیس اسکن ایچ ای وی هیڅ نه درلودله. په یوه سمزه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، نو ما خواهش ده هغه کسان چې ما غږوروي نو که څوک په لابراتوار کې مثلا د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زر د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پیری دي چې خپل متخصص آر وان په دې باره تصمیم ونیسي چې نور په دې حق لا باندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیږي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دو د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی و نه کړی، خپل ځان حقیر و نه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر و بولي نو هم دا به کیږي چې د مقاومت به نور هم پټ کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه معلومات تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زما زموږ انتخاب کړی دا او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري، نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یسو پر دې درې پښتنې دي چې څنګه دې د ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي، ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي، نو اوس ډیر دا شي چې هم ستکي هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پوهیږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقه یا د ویني یا د تشخاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر تاسو پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پر در متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دغه اګایي عملي کړي. دا چون د شرماوار ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز د جنشاله کو نه ده. او پښتنه می دوامه ده دا ډاکټر سوویل چې دا د وینو د طریقې انتقالي چې موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو اغم پر ځان یو ماشوم چې و ویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینه مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینه ورکي او ماشوم ته آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي، یعنی دا په شین پړیم ال لري کنه لري. او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کدا په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري آیا دغه څونه موجره ورته مامیږي طبعا د دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی یو سره چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په ژمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسې. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي چې پښتنه د قاری صاحب جواب کوي. اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې موتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقاومت ویل مخکې نه خرابې او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څکي
د دې ښه د قاری صاحب د سوالو په اړه به زده وایم چې اول از موږ په جامعه کې واقعا چې په کوم کې کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه کوي، یا د دې وجه چې زموږ سطح د علم کټه ده. حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتماً باید ښځینه ډاکټر ته بوزم. که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري، دوی اتو د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیرته په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورته پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل، او انتقال د وینې د طریق نه، هغه میندې چې دوی په ایچ آی وي باندې اخته دي، کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر، کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي. او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث و. او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي، بله نوې دي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې ایچ آی وي لري، په تنګ کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري، په تنګ کې ورسره ایچ آی وي لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي. یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر تر زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی. او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول دې کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي، نو زر تر زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي، خطر د دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي، هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
که کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب، لږ ځای په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاري صاحب پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي. ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه، یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کومې لارې چارې د انتقال شي، یا د سولې مغو لارونه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جوبل کې اخدای مکړه د مار کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیصي، نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري؟ 100% درملنه امکان لري او 100% پکې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وي باندې اخته کېږي او دای که څومره زر تر زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي، چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وي مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي، یعنی تکثر کوي، دغه د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدواره وي، یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي، چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي، په ایچ آی وی هم وخت دي، یدې لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفا نامه چې ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه کله یو ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی سم دواړو. یعنی توزوی او ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا اول لرو خو دا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل شي منځ د ورونو لپاره کوم درملونه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کاملا دغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي. داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بلې، او د مخ هدف د تداوی نه، زموږ طرف هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ورزي او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بیخي کټ راځي، عادي او انتالم که وجود داخلي کې سبب د مرګ بیګرځي. موږ کله د دوا ورته توصیه کوو، د خاطر توصیه کوو چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف د درمل دې په خاطر کوو، او دا چې مثلا ویروس مکمل دې منځ لاړ شي
او ډاکټر سیمندنه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیګو او ریډون کې تنوبات ورکو او ریډون کې وصل لستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو ناوړی. خیر زه تاسو ته
مننه کوم چې څنګه
یاست. خیر د ژوند صحه او ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلام. هو مهرباني وکړئ، موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني.
زه شکیب نعمت لا پوښتنه می داد د از ناروغي د څه څه پیدا کیږي، او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د از ناروغي، او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي.
کور ودان ډیره مننه حافظ ورور، سلامات او سچاري کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې تیرو دو کلونو کې، حتی درې کلونو کې، داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی. ما کوم شمیرې چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا واد مخنیوي کې، یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي. د اوریدون کته ځواب ورکړي، بیا به بحث مخته بیا. ډاکټر صاحب
ښه ډیر ښه دی ورو خو سوال پر اړه ته بو ايما چې کله چې دا ایچ آی وی یا اټس منسترزي دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي، چې یو په نامه دی ایچ آی وی 1 یو ایچ آی وی 2، چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي، او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حل وګرځي. نن دې په خاطر باندې په 1978 یو کال کې دغه نړیوال ورځ شو ټاکل شو، دې په خاطر و ټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپروي، ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص چیزو کار کوي، ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې خاطر چې دې ته شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي، ترڅو وکولای شو چې دې لپاره وقته درملنه پیدا کړل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګ تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي، او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي، دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب، دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولی سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولی سي؟ عادي ژوند به ولري او کنا په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې لخپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي لخپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنا دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي، نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې د دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي، او خطر د انتقال هم کم شي. دا سی ویل کی چې تقریبا هغه مایندې چې دوی حامل دي او پېښوي باندې اخته دي ملکه به کې چوال پاوال درم ټون ترمستر کې پاوه هو دوکې چې سرمایدار یا سرطمند هیوادونه دی تقریبا 15% پر ویلی دی چې انتقال دی صورت نیولی شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دی، یعنی نیمه انکشافی هیوادونه دی که دلیشی 15% پر حتی انتقال صورت نیسی، داسی وی زر تر زر دو کسان تا باید درملنه شروع که ترسو اگه فیصدی دی انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دی په دې باندې دوی زر تر زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي ترڅو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نشي او سبب د مرګ ونه ګرځي. کله چې یو کس په چوي باندې اخته کیږي نو معنی دا ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي، یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د کو په مقابل کې اجنګيږي هغه به منځزي او سبب د مرگ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلوراوش بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مریض کیږي به انسان به دمغه د واج نه کېدل شي اختلاط توتزي او ټول اورګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرگ به ګرځي. نو دوی زر تر زر د تطوی شروع کوي ترڅو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چیرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو ترڅو مبارزه وکړي د نورو میکروبونو مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جواب خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وصلې ما د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی، اما لدې سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري، ل میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمن که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعض مسائل محدود کی.
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د چایوي کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله چې مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دې ته ډېر کال پورې هیڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دی کوم ایچ آی وی یا ایډز کوم مرض بولري او نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پیږي چې بل اخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي دی کوم اراز علایم نه لري او دې ته ډېر وخت نورمال ژوند کولای شي، ته ډېر کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحله ته داخلي کې هماغه به وشي دوی به بعض اراز علایم پیدا کیږي دوی ته مثلا فاز به کېدل شي د تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستونزه درځنه ممکن پیدا شي د شپې طرف مثلا خوله د شال به ورته پیدا کیږي نو دغه مشکلات به ورته پیدا کیږي. او که چېرې درېمه مرحله ته داخلي کې هغه مرحله وي چې د ایډز مرحله به وي نو هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي که موږ وقایه ترسه وګورو نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونو استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري په سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاوي چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملاوشي وي هغه کولای شي په موزه کې خپل اسنه باید کټ کړي یا هغه دوی نرسان چې مثلا په ارزو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري او خپل هغه میډال یا اسن کولای شي پاتې ترځیق نه باید هغه کټ کړي او په موزه سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واشي تر څو د انتقال شي. همدغه سی هغه مایند چې پر د مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولای شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم تک دی باید ډډه وکړي او د شاندې باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو زکه د بحث هم لګی شی به پاتې دي ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې څه غیس کې وي د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وی لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانۍ شوي چې هلته هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي له پچکارونه استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنه ولاري چارې څه دي
دغه زه په دې رابطه وایلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو لومړی به دا خوي چې کچېته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو په ستونه په شکل د رایګان یا په دې رقم خزینه سره کېدل شي چې معاینات وشي نو دا به خوي چې همیشه همیشه وکولای شو د بعض جسمونه خپل ځان ته جوړ کړل لکه مثلا د ایرس د چایوي په خاطر باندې د تروجوي د سپینجوي دغه په خاطر باندې او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دي کولای شي د واکسینونو کوله کې توزیږي په خاطر مثلا دا سه نور واکسینونه چې موجود دي به تاغه وکړو او د هغه ځای کې چې مثلا د شوروالي کارمندانو د نور دي د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه کوي چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارو دل د کیشن دل ورته زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقي وکیلانو په همکاري سره باید د ټول شي ترسو یو کس د غوسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تاورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زه ته زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا کشته دي دوی مثلا مړه یا د خزي یا اندازه په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د حمل متخصص مربوطه سره ارتباط ولري ترڅو هغه لارې چې دوی وکړوي او دوی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده د مرز نه دی لکه څنګه چې مخ کې وایل دا حال لر نه کېدل شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مصاب کیږي بعد تهدید نشي چې تهدید دل به هم جديد لپاره به مناسب نه وي ام مریض د لاس اور کوي نو دوه ټول شانته باید په وسطل شي تر څو په دې باندې اخته نشو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او صحیح اوریدونکو لته سونه هم مننه دغه پروګرام دلته پای ته رسو فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخېدي نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیالي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې د مرز کېدای شي چې لوی انسان بل انسان ته د وینې د ورک لارې نه هم انتقال شي تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مول ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځوړي غانو نور اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي بعد مرغه چې د وخت د کمیل کبله دغه تبصری نشول وستلې اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته یو ځل بیا خپل ملمنو د افغان جاپان روختون د سنگل امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیر مننه د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
عشق نا مراد تاسے پبلا سکم عشق نا مراد تاسے پبلا سکم عالم زستو روزگار کا زت خون دے زگخم عالم زستو روزگار کا زت خون دے زگخم عشق نام مراد تاسے پبلا سکم کمال یاد رو سوک ذکر و زاہدی کا چاکس پو کمال یاد رو سوک ذکر و زاہدی